السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2018 کال د مئی د میاشتې 26 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته کلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام روښانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له عبدالحقیق کړو.
سرټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو طارق ګیدړ ډله او جماعت الدول قرآن د ترګرو په نړیوال فهرست کې شامل کړې ده. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترګرو د له منځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار په پاکستان زیات شي. په آذربایجان کې د آزادې اروپا او آزادې راډیو خبریاله خوشې سوې ده. او سم د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو طارق ګیدړ ډله او جماعت الدول قرآن د ترګرو په نړیوال فهرست کې اچولې ده. د دې لمخې به د یادې ډلې ټولې اساسي کنګلسي او هیڅ یو امریکایي اداره یا کم کسب ورسره راکړه ورکړه نشي کولای. د بهرنی چارو د وزارت د چهارشنبې د ورځې بیان وایي چې د درادم خیلو طارق ګیدړ ډله په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د هغه برید چې پکې 132 ماشومان وژل شوي وو تر څنګ په یو شمېر نورو ترګریزې کاروان کې ککړ دي. او د یادې ډلې مشر عمر منصور په بچا خان په نوم د سوي برید جوړونکی وو. د خبر پاڼې له مخې یادې ډلې په 2010 کال کې د یو برتانوي خبریال په تښتونه او 2008 کال کې د یو پولنډي خبریال په وژنه کې هم لاس درلود. خبر پاڼه د جماعت الدول قرآن ډلې په اړه زیاتوي چې په پېښور کې میشته دغه ډله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم فعالیتونه کوي او د القاعده افغان طالبانو لشکرې طیبه سره کلکې اړیکې دي. د یادې ډلې په اړه خبر پاڼه وایي چې په 2010 کال کې د کونړ ولایت څخه یو برتانوي امدادي کارکونکي لنډا نارګرو تشتولې او وژلې و. د پاکستان د داخلي چارو وزیر نادرات حکم ورکړی چې په ټول هیواد کې د جاري سو شناخت کارډونو له سره تصدیق وکړي. چودرین سار د حکم له هغه وروسته ورکړی چې د افغان طالبانو مشر ملا منصور اختر په ډرون کې تر وژل کېدو وروسته د ولی محمد په بدل نوم د هغه شناخت کارډ او پاسپورت ومندل شو. د چهارشنبې په ورځ د اسلام آباد کې د نادرا په ځانګړې غونډه کې چودرین سار حکم ورکړ چې د شناخت کارډونو په اړه دی په دوه ورځو کې یو تګلارې جوړ شي او دې ته دی وکتل شي چې څومره بهرنیانو ته پاکستانی کارډونه ورکړل شي. وی دی د دهمو وی چې د بهرنیانو کارډونه دی بند کړل سي. هم دغه شان د داخله چارو وزیر د نادرا مشر ته امر وکړي چې د درغلي کوونکو پر ضد هم اقدامات وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د راتلونکي کال د مالی مجموعي د وبخشي د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د راتلونکي کال د مجموعي مالی بجټ په تر 2.4 ارب روپیو زیات وی. د خبره د صوبې د خزانه وزیر مظفر سید د نن په پېښور کې د بجټ په اړه د رابل سوي غونډي ورسته مشاله ډو توکړه. د زیاته کړه چې دا ځلې په بجټ کې د ژوند د بیلابیل ور خلکو ته اسانتیاوي ورکوي.
نوکرانو ته سہولیات ورکو، طالب علمانو ته سہولیات ورکو، مزدورانو ته ورکو، غریبانو ته ورکو، مریضانو ته ورکو. سپیشل پیکج به پکې ان شاء الله دا فائنل کیږي روان دي. دیو جن لزو په دې پوزیشن کې نه مچ تاسو ته هغه په نت پوزیشن کې ویما ډیر زر به ان شاء الله تاسو ویني.
مظفر سید قسم د کلنی ترکیاتی بجټ رقم ونه شو دی خو ویل دا به د تیر کال تر 2.2 ارب روپیو زیات وی. په پاکستان کې جماعت احمدیه وایي د دوی د مسلک یو کس وژل شوی دی. د دې ډلې ویان سلیم الدین مشال ډو ته ویلي چې داود احمد نومې کس د چهارشنبې په ورځ د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې نامعلومه کسانو په ډزو وژلی. د دې پېښې د پاړه د ګلشن اقبال تانې د پولیسو یو چارواکي یوسف رضا وایي چې رپورټ یې د څلورو نامعلومو کسانو پر ضد لیکلی خو لا یې هم څوک نیولی نه دي. تېرې کې طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې د وژنې ذمهواري قبوله کړې ده. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترګرو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات کړي. حمدالله موهید پرون د مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
سولې او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده چې د وسیلې په توګه د ترګرۍ د کارېدنې مخنیوی وشي.
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د تیر خالی په ورځ د امریکا بی پایلټ الوتکو د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو مشر ملا اختر منصور وواژه او د پاکستان د کورنی چار وزیر چودری نسالی خان دا برید د نړیوال قانون خلاف وبللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید خپل کمزوري حالت ته په کتو سره له جګړې لاس واخلي. د امنیت شورا وایان تواب غورزنګ د حکومت د امنیتي ارګانونو د واندویانو په ګډه خبرې غونډه کول که طالبان د سولې خبره ونه مني او د خپلو مشرانو په څیر به له منځه یوړل شي. د وینا د افغانستان حکومت د طالبان پولیسي کې ورستي بدلونونه له نږدې څاري او پر طالبانو ژغ کوي چې له دې موقع په ګټه اخیستو پر امن ژوند تیرولو ته مخه کړي. شاغلي غولزنګ زیاته کړه چې طالبانو کمزوري حالت ته په کتو سره افغان حکومت خپل ځواکونه هڅولي چې خپل مبارزه چټکه کړي. د خامو تیلو د یو بیرل قیمت نن پر روان کال کې په لومړي ځل تر $50 زیات شو. له دې سره تیلودونکو اقتصادونه له روس او کازاکستان واخلي تر ایران او عراق پورې هیوادونو ته ګټه رسیدلې. دغه بای چې د روان کال په پیل کې د دې سربیره هم $20 و چې ایران تر بندیز پورته کېدو وروسته د تیلو تولید زیات کړی وو. په آذربایجان کې د آزادی اروپا و آزادی ریډیو خبریاله له هغه وروسته خوشی شوی چې د هیواد سپریم کورټ د دې سزا له اونیمو کلونو څخه درینیمو ته راکم کړه. له خوشی کېدو وروسته خدیجه اسماعیلو د خپل کار جاري ساتلو هوډ څرګند کړ. عدالت د فیصله د چهارشنبه پر ورځ د اغلی اسماعیلو د درخواست راوریدنې وروسته وکړه. د اوریدنې پر وخت دا په عدالت کې نه و خو تر پریکړې لږ وخت وروسته له جره خوشی کړل شو. د راوتلو سمدستي وروسته اسماعیلو پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل شې چارې زله زندان راوتم زیاته کړه چې ستاسو د ټولو مننه زه پیاوړیم او جذبه می تانده او خبریالی په توګه به خپل کار جاري ساتم. خبرونه پای ته رسیدل. اوسم سراج زهیر د موسم او کرنسی حال درکې.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په $15.55 اغستل کیږي او په $15.90 خرڅول کیږي. یو پاوند په $3.55 او په $4.50 یو یورو په $11.50 او په $4.80 د متحده عرب امارات درهم په $28.50 او په $28.90 د سعودي عرب ریال په $28 او په $28.40 او یو افغانی په €1.50 او په €2.50 او 2.75 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستر کیږي او 2.78 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. وستو موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې باران وی او په بنو او کوټه کې آسمان شین وی. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات سلويخ او کم نه کم سلیریش، بنو کې سلويخ او درویش او کوټه کې زیات نه زیات سلور دیرش او کم نه کم 44 ډیګری سینټیګریډ وی.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا سراج زهیر نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري د امریکا بارنو چارو وزارت دوه پاکستانی وسله والې ډلې د ترګرو په نړیوال فهرست کې شامل کړي دي. معلومات درکو. د پښتونخوا خزانه وزارت د راتلونکي بجټ په اړه یو غونډه کړي. د صوبې خزانه وزیر وایي
د پرمختګ د کارونو لپاره خو لا شوې نه ده، خو د تیر کال په نسبت چې 142 ارب روپیو ته مونږه الوکیټ کړی وي مختص کړی وي دا غي نه بډیر ان شاء الله.
په مومندو کې ماشومان وایي چې د یو استاد په موجودګۍ کې په ښه ډول تعلیم نشي حاصلولی.
مونږه می سیوار مونږه د حکومت په لمسره ولې کی مونږه په ځمکه کې راتونه نشته دی چې مصران شي مونږه به دلته چیرېندو کوو.
په اونیس پروګرام روښانه مستقبل کې د ننګرهار پوهنتون د ځوانانو تعلیمي سرګرمیانو حال درکو.
چې کله موږ مکتب دوره لوستنه واقعاً ډېرو ستونزو مشکلات سره مخ شو، حتی تر دې پورې چې اقتصادي ستونزې وې. موږ به پس د مکتب د وخت نه په پېښور ښار کې په مختلفو بخشو کې به هم کارونه کول، مثلا اوبه به هم خرڅولې.
له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د امریکا بهرنیو چارو وزارت دوه پاکستانی وسله والې ډلې د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل کړي دي او پرې بندیزونه اعلان کړي دي. په دوی کې یو ډله د ټی جی جی یا تاریخ ګیدړ ګروپ ته او بل جماعت الدعوا القرآن ډله ده. دواړه ډلې په خبرو خو شاسي مو کې فعال دي. امریکا تر دې وړاندې هم یو شمېر پاکستانی ډلې په دې لیکلړ کې شامل کړي دي. غلام غوس پرې له پیښوره معلومات لري.
د تاریخ ګیدړ ګروپ یا ټی جی جی په نوم د پاکستانی وسلوالو طالبانو یو ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوی ده. د امریکا د خارجه محکمې بیان زیاتوي چې د دره ادمخیل نه عملیات کوونکې دا ډله د پېښور په آرمی پبلک سکول او په باچا خان پوهنتون چارسده باندې په بریدونو کې ککړه وه، او په 2010 کې دې ډلې یو برېټانوي خبریال تښتولی و، او په 2008 کې دې ډلې د پولینډ یو جیالوجیسټ وژلی و. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نه د خپور شوي بیان تر مخه د جماعت دعوت القرآن په نوم یو تنظیم هم د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوی دی، او بیان زیاتوي چې دا تنظیم په پېښور او مشرقي افغانستان کې فعالیتونه لري او د افغان طالبانو، القاعده او لشکر طیبه سره اړیکې لري، او د افغانستان په کونړ ولایت کې دې تنظیم په 2010 کې د خیر خیګړې د ادارې یو برېټانوي کارکونکي وژلی و. د دفاعي چارو د کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان نه مو پوښتنه وکړه چې آیا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې د یادو ډلو شاملولو سره به د دوی په فعالیتونو سه اغېز پرېوځي او که نه. نو په ځواب کې نوموړي وویل
ابھی نہ بینکنوں کے ایسا اکاؤنٹس کو روکڑی دی نہ اگی پدوے خارموں کے چرتا اسی نو بغرونوں کے ناس تھی داغی فنڈنگ چکم دے پا کیش باندھی کی گی اگی بانے پدے بانے فرق پڑو پروز ہی نہ گئی تھا یو نفسیاتی طور باندھے تو ویری شیچ یو گروپ تھے آگا بین المللی طور باندھے آگا یو دہشت گرد گروپ چکم دے قرار شوے دے خو باقی اگی بانے داغی پا ملیات باندھے یا داغی پا فنڈنگ باندھے یا نور داغی چکم کاروائن یا اگی بانے سفر
خو پا پیخور کی خبریال شمیم شاہید وائی تردے اڑان دے په یو شمیر ډلو بندیزونه لګول شوی دي، خو بیا رستو هغه ډلې په نورو نمونو خپل فعالیتونه ترسره کوي.
په کار دا چې یو داسې نظام راشي چې په دې باندې چې ملل متحد یو شي. که تاسو وګورئ په طالبانو باندې د لاین 11 نه وروسته په ډېرو زیاتو تنظیمونو باندې چې هغه کې القاعده هم ده، په هغه کې طالبان هم دی، په هغه کې ازبکستان اسلامک موومنټ هم دی، په هغه کې بل ډول پاکستان کې بن ترهګره ترهګرو څو ګروپونه دي، په هغې باندې پابندي لګېدلې وه. د هغې هغه خلک ځان له نوم بدل کړي، بیا په بله نوم باندې هغې خپل عملیات کوي، خپل اکټیویټیز جاري ساتي. زه دا وایم چې په کار داده چې داسې یو نظام په کار دی چې یو فیصله وشي او په ټوله دنیا کې هغه عملي شي.
د امریکې د خارجه چارو د محکمې بیان په دې لړ کې زیاتوي چې د امریکې د دې ګامونو مقصد وسلوالې ډلې په نړۍ کې یوازې کول دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان کورونو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان د شناختی کارډونو جوړولو کمی ادارې نادرت په ملک کې د جاری کړل شو شناختی کارډونو د بیا تصدیق کولو حکم ورکړی دی. د نوموړي دغه حکم په بلوچستان صوبه کې په امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو پخوانی مشر مولا اختر منصور تر مړینې وروسته په پیدا شوي صورتحال کې مخې ته راځي چې د پیښې له ځایه د ولی محمد په یو بدل نوم دغه پاکستانی شناختی کارډ او پاسپورټ ترلاسه شو او دغه تصویرونه په رسنو کې هم خپاره شول. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې رپورت کې راکوي.
د شروع په ورځ د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان په مشرۍ کې په نادره هډ کوارټر اسلام آباد کې یو غونډه وشوه. په دغه مهال چودھری نثار علی خان د نادره محکمې چارواکو ته هدایت وکړو چې په دوه ورځو کې د کړنلار جوړ کړي چې په څه ډول د ملک د ټولو وګړو د شناختی کارډونو دوباره تصدیق وکړي شي چې دا معلومه شي چې څومره غیر ملکیانو پاکستانی شناختی کارډونه جوړ کړي دي. د چودھری نثار علی خان وینا وه چې غیر ملکیانو شناختی کارډونه دې په فوري توګه بلاک کړي شي او نړۍ ته دا پیغام نه لیږل کیږي چې څوک هم وغواړي د پاکستان شناختی کارت ترلاسه کولی شي. چودھری نثار علی خان د نادرا چیئرمین ته حکم ورکړو چې په یاد محکمه کې د درغلی کوونکو پر ضد فوري کاروایی وکړي. خبریال او سیاسي چارو کارپو سلیم احمد وایي چې حکومت همیشه د سبا د پیښې وروستو ګامونه پورته کوي. په کار خدا ده چې د وړاندې څخه یې داسې نظام جوړ کړی وي چې چا په غیر قانوني توګه د پاکستان اسناد نشوي ترلاسه کولی.
خبره ده چې موجود دے سسٹم خود نشے بدلا والے ریڈیو سے مطلب دے چی دے ملک اکلس کروڑا یا شل کروڑا عوام چی دی سب بیا قطاروں کے والا نے ویریفیکیشن بکی گی تو کہ ریڈیو دا مطلب نہیں دا ہوتے رہا نہ چی یو شنا ہتیاد ورا نہیں جی سب بیا تو قوم تے چور شب قطار کے ودرے گا
دا ذکر دا چ داخلہ وزیر دا حکم دو افغان طالبان مشر مولا اختر منصور سرا دا پاکستان شناختی کارڈ او پاسپورٹ دا موجود گئی اورستو پیدا شوی صورتحال پرنا کے جاری کرے دے پ لاہور کے دا دفاعی چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وائی
جو شناختی کارڈ کو ویریفیکیشن کی بات انٹیریئر منسٹر نے کی ہے
دا شناختی کارڈوں دا تصدیق کو خبر چے دا داخلہ چارو وفاقی وزیر کرے دا نو دا بدا عام اولس لپارا دا سر درد نکما نوی خکاری خدا سی چی دوی پا خلق توائی چی تاسو نادرہ دفترون تراشی او لزان سر ثبوتون روڑی او خلق با لکا دا مخ کی پشان یو واری بیا پا قطارون کی ودروی خطر سوچی دا جالی شناختی کارڈوں خبر دا نو حق خو پا دو طریقوں سر جوڑی گی دا طالبانو چی سمرہ ہم مشر والی دا نو حقوی تا خو دا حکومت پا اشارہ شناختی کارڈوں ورکلی کی گی او دوی ملار رشوت ورکول دی نو حکومت دی دا دوانو لارو مخنیوی وکڑی
یاد دیوی چی موجودہ حکومت پا اقتدار کے دراتلل وروستو تر دے دمائے دا دو لکونا زیاد شناختی کارڈوں منسوخ کری دی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
پر فاٹا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انگریز واکمنانو د ایف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی په دغه قانون کې څه دی
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی
ایف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاو کم دو بجه له احمد شاه اعظمی سره
دا مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا خزانه وزارت د زیارت په ورځ د راتلونکو مالیکال لپاره د بجټ پاړه یو غونډه وکړه چې د مخالفو ګوندونو پارلماني مشرانو ته د بلنې پرتلا د صوبې په خوانی وزیرانو وربلل شو د غونډې مقصد په راتلونکو بجټ کې د بیلابیلو سرکاري محکمو رایې اخستلو خو په دغه غونډه کې د هیڅ مخالف ګوند غړو ګډون نه کړ د مشال ریډیو خبريال خالد خان د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید سره د راتلونکو بجټ پاړه خبرې کړې دي او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې راتلونکو کے بجٹ پر کلا وړاندې کیږي
روان بجٹ به انشاء الله منګه په جون په ولنه هفته کې اشاره کې پیش کو او د دې حجم با کم از کم د 13 کال د 488 ارب نه زیاتی
د پرمختګ د کارونو د پاره په کیسه
د پرمختګ د کارونو د پاره خو لا شوی نه دا خو د 13 کال په نسبت چې 142 ارب روپیه ته منګه الوکیټ کړی وي مختص کړی وي دا غنه بډیر ان شاء الله
یو ځل څه څه د اپوزیشن ګوندونه به اعتماد کړي نن دا غونډه تاسو کا دا غي رای به پکې
اپوزیشن ګوندونه ته خو ما دعوت هم ورکړو خو دا غي د نور مصرفیات د وجه نه هغه راغلی نه دي خو زمونږ فرندلی ماحول او زب خامخه هغه په د دې خبرو مو هم هغه لم پکارو چې راغلی وي اس مسله باندې ان شاء الله دا زمونږ د شریکی صوبه ده او په شریکه به چلو ان شاء الله
زمونږ صوبې لوی مسله ده او بو کوم ګټه ده خالص ګټه ده نت هارد پراپرټ خبره کوم هغه به سومره وی راتلون کې بجټ کې
او
څه ملو دي
اول خدای دې چې موږ دا غي سره کوم ایم ای یو موږ سره ساين کړی دا چ هغه 70 ارب روپے اغي زمون سره منل دي نو پاغي کې 25 ارب په دې کال کې منګل را کولو سٹل اغه لا منګل نه دي را کړی 45 ارب روپے بار روان کال کې را کړی دیو جنا عملن خو اغي خپل ایم ای یو اونر کړی نه دا زمون خواهش دا دي کوشش هم دا دي چې دا خامخه اغي انر کی زکه چې زمونګه په 13 کال چې اوس منګا کم فیگرز اخلو نو 15 ارب روپے زمنګ اوس هم په دې روا بجټ د دوران کې چې کم کمټمنټ اغي کړو نو هغه هم اغي لا نه دی پورا کړو
نو ټیک سونه دغه خو پکې نه ځکه یا داسې سمره
ټیک سونه پروګرام زمنګ نشته البته زمو خواهش ده چې ریوینیو جنریټ کو او هغه ریوینیو په دې بنیاد جنریټ کو چې د هیلت او په هیلت لګي د جنګلات او په هغه ډپارټمنټ لګي او دغه شانتبا په ني مختلف چکم ډپارټمنټ کې منګ ریوینیو جنریټ کول مطلب هم دا دی چې په خپل خپل باندې ډپارټمنټ نو درګي چا مخ پوړان دي چې کله سره لګ ډېر خپل کمی محسوس کی او ډپارټمنټ منګ راټیټ کړی دي منګ راغرا ټینګ کړی دي ان شاء الله العزیز او دا مو ته دی پر لویل دي چې د نو پیسو په ځای باندې اغه د چکم ریوینیو حواله ده هغه ریوینیو باغه جنریټ کړي او به په خپل ډپارټمنټ باندې لګي ادروایز اچھا زما د صوبې نه غواړي نو خپل ریوینیو به جنریټ کړي دا دغه د پاره یو ټټ خبره هم ضرور موجود ده چې هغه خپل جاب ایزی اخلي نو ایزی به اخلي ان شاء الله دې په لږه خپل ټارګټ پورا کوي.
مظفر سر سے پنوی بجٹ کی راتون کی مالکال کے سہ سانتیاگان ورکے سہولیات سد ورکے
نوکرانو تو سہولیات ورکو طالب علمان تو سہولیات ورکو مزدورانو تو ورکو غریبانو تو ورکو مریضانو تو ورکو سپیشل پیکج بپ کیو ان شاء الله دا فائنل کی روان دی دیو جن لز پدی پوزیشن کنے مجھے تا استا آغا نٹ پوزیشن کی ویما ہٹیر زرب ان شاء الله تا تاسو وینے.
داود پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سعید په دې وروستو کې په پیښور کې د وسلوالو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې له وسلوالو نه د زیاترو سیمو د پاکولو ادعا کوي، خو د امنیتي چارو پوهان وایي په پوځي عملیاتو کې وسلوال په مکمل توګه نه دي ختم کړل شوي او د چاودنو په نسبت په هدفي وژنو کې د زیاتوالي نه داسې څرګندېږي چې په پوځي عملیاتو کې یوازې د وسلوالو ځینې وسایل له منځه تللي دي. خو بیا په پیښور کې امنیتي چارواکي وایي چې د پیښور په ګډون په مختلفو سیمو کې تر ډېره امنیتي تدابیر نیولي دي. نور تفصیل دانی ساجمل پر رپورٹ کرے. په خیبر پختونخوا کې امنیتی چارواکي او کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په پیښور کې د چاودنو په نسبت هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې له وجې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ په پیښور کې د فقیر آباد تانې په حدودو کې وسلوالو په ډسو د اف سي درې اهلکار وژل. کارپو خبریال شمیم شاهد وایي چې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي لویې وجې د پوځي عملیاتو ناکامي، د پولیسو او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ اختلافات او د پوځ حکومت ترمنځ د همکارۍ کمی دی. نوماړي زیاتوي سربیاسب او خیبربند عملیاتو په نتیجه کې بعد وسلوالو مرکزونه لمیان ساتللي وي خو وسلوال نه دي ختم شوي.
اوس دا ښکاریږي چې دغه طالبانو چې کوم ځای په نور ځایونو کې خپل مرکزونه پرانیستي دي او د دې ترمنځ چې کوم رابطي دي هغه بحال شوي دي. که تاسو وګورئ زموږ په خیبر پختونخوا کې حکومت عملاً چې کوم ځای د حکومت او د پولیس ترمنځ ډېر زیات تعلقات خراب شوي دي. د پولیس قانون چې کوم قانون غیر غواړي چې راشي په هغه باندې د پولیس د جرنیل او تقریباً سیخ کے ناپات تھی. د دې نه دا معلومی دي چې پولیس عملاً چې کوم ځای نه هغه خپل وظیفه نه تر سره کوي ځکه دلته کې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوي دي. د وفاق او د صوبې ترمنځ هم اختلافات شته. فوج او د صوبې ترمنځ هم داسې ښکارېږي چې تر سمنځه کوارډینیشن ختم شوی دی. کوارډینیشن کې کمی راغلی ځکه دا پېښې کېږي.
د پاکستان فوج وایي چې د ضرب عصب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د امنیتی چارو په ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې په پیښور کې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي وجې د وسلوالو د لاجستیکي وسایلو کمې دي.
خبر کې دا څه زین دي چې کومه تیاری نه د 14 نو چې کوم مواد دي د دې ترسیل یو ځای نه بل ځای پورې استعمال د نوې کندو کوم ته کې چې کوم لاجستیکس وته وي وسایل چې کوم دي هغه کوم ته کې زیات پکار دي. دا غیر نیولو هم انکارات زیات دي. دا صرف یو درې سلو کسټار دې کې چې کوم دي هغه دا کار ډېر اسانه سره کولی شي هغه باندې شکم نه دا څه روچت لیږي. دا کې سپیشلایزیشن یعنی د هغه تجربه یا هغه قابلیت ضرورت نشته چې کوم د 14 نو په مواد کې کیږي. هغه خپل دغه تبدیلی په طریقې کار تبدیلی
د مې په یوه اجتماع بیا د خبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیا مسلک خلکو د هدفي وژنو پرسید یو شیا تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پیښور پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي کیمپ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی هدفي وژنې دی ودرول شي. خو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې دا مهال وسلوالو زیاتره د امنیتي ځواکونو طرف ته مخه کړې ده چې ورسره د پیښور په سیر ښارونو کې امنیتي حالات لا هم خرابېدای شي.
ټارګټ کلین سکیورټی فورس دا غي قتل شروع کړی دی. نو دا یو مشکل صورتحال دی ځکه چې دې سره چې کوم پولیس ته یا نور داسې امنیتي ځواکونه دي هغه په مورال باندې ډېر لوی اثر پروزي ځکه چې هغه یو ځای بل ځای کې چې چا پورنه دغل د ساتلي دي یا فیملیز ورسره دي نو هغه کور ته تګ راتګ کوي. دا یو خاص مخصوص وخت دی. دا غي ځای معلوم دی. دا غي وخت ته تګ راتګ معلوم دی. دا غي ګاډی معلوم دی. نو دا شګې لپاره اسان نه دی دغه دهشتګرد واقعیت.
په پیښور کې د اف سي ځواکونو مشر لیاقت علیم دا منی چې په پیښور کې هدفي وژنې مخ په زیاتې دودي، خو نوماړی وایي چې دوی په پیښور کې تر ډیره امنیتي تدابیر نیولې دي.
مونږ خو جی خپل هډ کوارټرز چې څومره دي داغه مونږ حفاظتي اقدامات کړی دي. کم دهشتګر چې کم دي د دوی خو اټ لیبرټی دي. کنن یو سړی الرټ نو دی به بلې ورځې ته واړي بلې ته به واړي. نو دغه دا او د ټارګټ کلینګ په ټول پیښور کې ډیر زیات په اوج باندې.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2015 کال پر ریپورت کې د یوې ادارې په حواله لیکي چې په هواد کې په 2015 کال کې وسلوال
والو و سوا او شپږ بریدونه کړي وو چې پکې شاوخوا 1450 کسان وجل شوي وو. او هم په دغه کال کې په خیبر پختونخوا کې بیا وسله والو 1099 حملې کړي وې چې پکې شاوخوا 289 کسان وجل شوي وو.
دا مشال ریډیو دا
د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وای چې د چهارشنبه پښپړه د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تعلق لرونکي داوود احمد نومې تن وژل شوې دي. بلخوا پولیسو هم د پیښې پخلی کړی دی او وایي چې داوود احمد د شپې خواوشا 10 بجې د خپل کور مخې ته ناست و چې نامعلومو کسانو پرې ډزې وکړې او د پیښې رپورټ د څلورو نامعلومو کسانو پر ضد لیکل شوی چې پکې د ترهګرۍ دفع هم شامل کړل شوې ده. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوږ شئ.
د کراچۍ ګلشن اقبال سیمې د تانې د پولیسو او چارواکي یوسف رضا د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې داوود احمد نومیتن د خپل کور نه بهر سره د خپل یو بل ملګري ناستو چې نامعلومه کسانو په ډزې وکړي، هغه پکې مړ او د غبل ملګری یې جوبل شوې ده.
روزانه کې حساب ته روټین کې مطابق وو ګر کې بار بیٹھته
دي. ویل کده نور کله پشان هم دې سره د خپل دغه گاونډي ملګری شمشیر د کور نه بهر ناستو، ځکه چې بجلی تلوا د وړاندې نه کومې دړکې دوی ته نوې ورکړې شوې، بلکې د کلن چې دا تانه جوړه شوې نو د دې ټولنې د غړي د وژلو دا لومبې پیښه ده. ډزې د 9 mm تمانچی نه شوې وي او داوود نمیتن سلور ډزا لګیدلې وو. د غبل گاونډي ملګری دوه ډزا پخپو لګیدلې او جوړل دي. د پولیس چارواکو په وینا چې د پیخي رپورت د داوود احمد د زوی په مودیت کې لیکل شوی چې پکې د وژنې سره سره د ترهګرۍ د فهم لګولې شوې ده. بلخوا د احمدي ټولنې د ویان سلیم الدین لخوا جاری شوی بیان کې ویلې شوی چې داوود احمد د مذهبي توپیر له کبله په نخښه کړی شوی دی او یوازې په دې وجه وژلې شوی چې د احمدي ټولنې سره یې تعلق درلود. د سلیم الدین په وینا چې په کراچۍ کې تر دې دمه د احمدي ټولنې 1.5 غړي وژلې شوی دي، خو د یو تن وژونکي ته هم سزا نه ده ورکړې شوې. وایي چې د قومي اکشن پلان د لارې دا ویلې شوی چې مذهبي کرکه خوراونکو پر ضد به کلکه کاروایی کولی شي، خو د احمدي ټولنې پر ضد پراپیګانډا کوونکي نه یوازې آزاد دي بلکې د دوی لخوا اوس هم دغه نفرت خورولې شي. بلخوا پولیس چارواکي دا هم وایي چې FIR د سلورو نامعلومه ملزمانو پر ضد درج کړی شوی او دوی هڅه کوي چې زر تر زره ملزمان ونیسي، ویلا تر دې د مې کوم ملزم نیولې نه دی. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په شوکدر کې د شلو نه زیات سکولونه داسې دي چې پکې یو استاد ګڼ شمیر ماشومانو ته سبق خای. د سیمې اوسیدونکو وایي د داسې سکولونو ماشومان خز تکړې نشي کولی. ماشومان وایي چې کله د استاد چټي وي نو هغه ورځ لوبې کوي. چارواکي وایي یوازې د شوکدر لپاره د سلو نه زیاتو نوو استادانو د برتی کولو لپاره کوشش روان دي. شانواز ترکزی له معلوماتو سره.
یوازې په شوقدر کې د داسې سکولونو چې یو استاد پکې ټاکل شوی وي شمیر د شلو نه زیات دی. د دغه استادانو د کمی د پوره کولو لپاره صوبایي حکومت د NTS د امتحاني مقابلې د لاندې د سلو نه زیات نوي استادان برتی کوي. د شوقدر د منسوکا کلی د جنکو سرکاري پرایمري سکول کې هم یو استاد ده چې د ماشومانو په وینا هغوی د یوې استاد نه ښه زده کړې نشي کولی.
خدیجه مونږه می سیواره مونږ له دې حکومت په لمسره ولیکي منګه پزما کینو راتونه نشته دې چې مصران شي منګه بیل ته چیروندو کو.
یاد سکول کې تر د څلورم جمعات پورې 15 کلاسونه یا جمعاتونه دي چې د یوازنې استاد لپاره دغه ماشومان ته سبق خیل ډیر مشکل وي. استاد وای چې په دې سکول کې لسکم سل ماشومان دي او د هغوی کتابونه کاپي او روزانه د کور د زده کړو والا کار ورکول ممکن نه دي. بیا مې دغه کلی د یو وسیدونکو سره خبرې وکړې.
سواب خان او بس می سیبا د ډیر دغه د وژنې لکه سکولم لکه شار دسې شو چې کده کلی ماشومانو بډیرو سبق ویل له خود دې د وژنې اوس نه وي وي مثال نشته دی اوس موږ ته سبق سوق وخی او نور خلکو ته مونږ داسې لکه دغه کم افسران دي د اډوکیشن او هم ته خبر دي 2-3 د متویل له
لدی ورستو مې د خبر پښتونخوا د تعلیم سټینډینګ کمیټې چیرمن عارف احمدزی سره د یاد سکول په شمول د نور سکولونو د استادانو د کمی په اړه خبرې وکړې.
زمونږ په دې شبقدر کې یو کافي وخت نه دا قصه شروع ده، خو مونږ اوس 120 ویکنسی کوم دی NTS دا ورکړی دي. ان شاء الله ډېر زبر دغه اپوینټمنټ وکړي او پتہ غي دغه باندې چې کوم سکول نه کیدا مستر سنگل ټیچر نو هغه ان شاء الله هشي.
او یاد دی چې په شو قدر کې سمو د وړاندې دول سکولونه بند وو چې دا سات ټول سکولونه بیا روان شوی دي خو د استادانو کمی او ځینو سکولونو کې د نوې ودانۍ جوړولو ضرورت هم شته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شو قدر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یاچې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو تاریخ ګیدر ډله او جماعت الدوال قران د ترګرو په نړیوال فرست کې چولې ده. د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر پاڼه جاری کړې ده او په دې کې دا ویل شوي چې د دې ډلو حساسې کنګل شوي او هیڅ یو امریکایي اداره یا کس ورسره راکړه ورکړه نشي کولای. د پاکستان داخله چارو وزیر نادرات حکم وکړی چې په ټول هیواد کې د جاسوسي شناخت کارتونو له سره تصدیق وکړي. چې د مثال خان د حکم لا وروسته وکړي چې افغان طالبان مشر ملا اختر منصور په ډرون کې تر وژل کېدو وروسته د ده مړی سره د ولی محمد په نوم د هغه شناخت کارت او پاسپورت وموندل شو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د راتلونکي کال مالی په بجټ مجموعي حجم 478 ارب روپۍ څخه زیات دی. دا خبره د سوبې د خزانه وزیر مظفر سید نن په پښور کې د بجټ په اړه د راپېښلو غونډې وروسته مشاله دی توګه. د پاکستان جماعت احمدیه وایي د دوی د مسلک یو کس په سر دی. د دې ډلې وایي سلیم الدین مشاله دی توري داود احمد نومي کس د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په شنې پاسمه کې نامعلوم کسانو په دغه وجه دی. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترګرو د لمنځوړلو او په افغانستان کې د امنیت ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار په پاکستان زیات شي. دا خبره الحمدلله محیط پرون مشال لیدو ته کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید کمزوري حالت ته په کتو سره له جګړې لاس واخلي. د امنیت شورا ویان تواب غورځنګ د حکومت امنیتي ارګانونو د ویاندونو په ګډه خبرې غونډه کې دا خبره وکړه. د خام تیلو د یو بیرل قیمت نن پروان کال کې په لومړي ځل 50 ډالر زیات شو. د دې سره تیل تولیدونکي اقتصادونه له روس او قزاقستان وخت تر ایران او عراق پورې هیوادونو ته ګټه رسېدلې. او په آذربایجان کې د آزاد اروپا او آزاد راډیو خبریاله له هغه وروسته خوشي شوي چې د هیواد سپریم کورټ د دې سزا له 9 کلونو څخه 3 کلونو ته راکمه کړه. له خوشي کېدو وروسته خدیجه اسماعیلوه د خپل کار جاري ساتلو هوډ څرګند کړ.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل شه. عبد الله کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال تور شو چې کورنۍ او رسپانو ته کتنې کړې ده.
آج رسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په بلوچستان کې ډرون حمله د پاکستان د خپلواکۍ او سلامتیا پر ضد ګرځولې ده او ویلي دي چې دا قسمه کاروایانو لوجه سیمایز استحکام لپاره روان د امن کوششونه متاثر کېدي شي. رسپانه لیکي چې پاکستان د ایوي اوګدې مودې راهسې په سیمه کې د خرابو حالاتو لوجه متاثر کیږي چې لوجه معیشت ته هم ډیر نقصان رسیدلې ده. خو د دې باوجود پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره خپل کوششونه کوي. نو په کار خدا وا چې د پاکستان دا شونه ستایل شوی وي او معیشت ته چې کوم نقصان رسی ته دغه خکولو لپاره ورسره د نړیوالې ورورولې لخوا مرستې شوی وي. ورسپانه لیکي چې تر هغه پر ضد جنگ کې مرسته کولو باوجود د پاکستان سیاسي او عسکري مشورولې اندېښنې لري. نو ضرورت د دې خبرې ده چې نه صرف امریکا او نړیواله ورورولې د پاکستان د اندېښنې لري کړي، بلکې امریکا د پاکستان په حق خپل پالیسۍ هم مثبت ساتي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې تر هغه پر ضد جوړ کړی شوی قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او دغه وجه دا چې وسلوالو د قانون نافذونکو ادارو اهلکاران بیا په نخه کول شروع کړي دي. او دې لړکې 13 ورځ پیښور کې د اف سی یو موټر په نخه کړي شو چې پکې د یو افسر په شمول درې اهلکاران ووجل شو. د نهه په ورځ په کوټه کې هم د پولیسو یو موټر په نخه کړي شوی وو چې پکې دوه اهلکاران مړه او یولس جوبل شول. ورسپانه لیکي چې په وزیرستان کې د ضرب عذب اپریشن نه بچ پاتې شوي وسلوالو د خارونو مخه کړې ده او حکومت د دغه وسلوالو خاتمې لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړو. نو ضرورت د دې خبرې ده چې په دغه پلان دی په صحیح توګه عمل درآمد وکړي شي او متعلقه ادارو ته د استخباراتي ادارو مرستو په شمول وسله او نور سهولتونه ورکړي شي چې دغه عملیات نور هم موثره جوړ کړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې یو خوا وفاقي حکومت وایي چې په ارضي توګه بې کوره شوي قبایلي خلکو په واپسۍ او دوی ته سہولیات ورکولو ډیر پیسې خرج کړي کیږي، نو بل خو د میرانشاه او درپخیل اوسیدونکو د خپل اورانشو کورونو او بازارونو بیا د جوړیدو غوښتنه کوي. ورسپانل کی چې یو خو د قبایلی اولس د امن لپاره ورکړی شوی قربانیانو اعتراف کیږي، نو بل خو د بهالۍ په کارونو کې دغه خلک د نظر وستې کیږي، نو دا څنګه انصاف دی؟ د خیبر پختونخوا گورنر او نورو متعلقه ادارو لپاره دی چې د قبایلی اولس په جایز غوښتنو د غور وکړي او زر تر زر د ورلا د نقصاناتو ازاله وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې متاثرینو ته واپس تللو پر وخت کم امدادي پیکج ورکړی کیږي، نو کېدای شي چې دا د هغه خلکو لپاره پوره وي چې د چا نقصان نه دی شوی، خو چې د کوم خلکو کورونه او دوکانونه وران شوي دي، نو د هغې د بیا جوړولو لپاره دی ورته زیاتې پیسې ورکړی شي او یا د حکومت د دوی کورونه او دوکانونه جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي دا وار افغان طالبانو د خپل مشر ټاکل کېدل په دې هرم زر اعلان کړل چې په دې اړه د څه قسمه اختلافاتو مخه ونیول شي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي دا پاکستان په خاوره د طالبانو د مشر وژل کېدو سره امریکا پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې که ضرورت پېښ شي نو دوی په دغه هیواد کې د وسلوالو خلاف داسې نور بریدونه هم کولی شي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي افغان طالبانو د ملا اختر منصور وجنه تایید کړی او خپل نوی مشر یې ټاکلی دی. د افغان طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو په ډله کې زیات مذهبي رجحان لري. د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د وجنې وروسته په طالبانو کې ځینې اختلافات رامنځته شول او ډیر بیا په هغه وخت کې د ملا منصور په ټاکنه هم نه وو خوشاله. ملا منصور د تیر خالی په ورځ په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي ډرون برید کې وجل شو. ګارډین لیکي طالبانو دا وار د خپل مشر ټاکل کېدل پر دې هم زر اعلان ک چې په دې اړه د اختلافاتو رامنځته کېدلو مخه ونیول شي. تیر ځل چې کلام ملا منصور ټاکل کېدو نو په طالبانو کې زیات اختلافات ولیدل شول. ډیرو د هغه په ټاکنه ناخوخي هم وخوډله او داسې معلومېدل چې طالبان په سوډلو کې ویشل شول، خو دا وار یې د نوي مشر اعلان زر وک. ورسپانه د مولوي هیبت الله په اړه لیکي چې هغه د طالبانو په خوانی چیف جسټس هم پات شوه دی. د مذهبي علومو جورا په هلری او د طالبانو د علماو د شورا مشري هم کړی دا. بلخوا واسټری جنرال لیکي چې سرنګا د امریکا استخباراتي ادارو د طالبانو د مشر ملا اختر منصور په اړه معلومات ترلاسه کړ او هغه په یو ډرون برید کې واجه. امریکایي چارواکي وایي ملا منصور په ایران کې د خپل کورنۍ سره د لیدلو وروسته چې څنګه په سپین کارولا موټر کې پاکستان ته داخل شو، نو په سرحدي سیمه کې امریکایي ډرون په نخه که. امریکایي چارواکي دا هم وایي دوی د هغه د ګاډي سارنه کوله او د دې خبرې خیال یې هم ساتلو چې په دغه حمله کې نور چاته زیان ونه رسیږي او یوازې هم د ملا منصور ګاډي په نخه شي چې هم داسې وشو. وال سټریټ لیکي دا د ولسمشر اوباما د انتظامی لپاره یو کامیابی هم ده چې د طالبانو هغه مشر یې له منځه یوړو چې د افغان سولې د عمل مخالفه وو او اوس دا امکان زیات دی چې د افغانستان د سولې عمل پر لاړ شي. ورسپانه د حمله کې د ملا منصور وجنه د امریکا لخوا پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې کدوی ضروری وګڼي نو د پاکستان د خبرولو بغیر هم د وسلوالو خلاف په دغه هیواد کې عملیات ترسره کولای شي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو له فرخنده اسد نو اوریدله. د امریکای لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په یو لیکنه کې په پاکستان کې د چینایي بانکونو او شرکتونو د بلیونونو ډالرو پانګونو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې د اقتصادي چارو پوهانو په حواله ویل شوی چې د دغو پانګونو یا سرمایه کاری یو برخه باید د پاکستانی وګړو د کاري استعدادونو پر پیاوړتیا ولګول شي. د لیکنې مهم ټکی هارون باچا اوروي.
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکنه وایي پاکستان چې اقتصاد یې ډېر قوي نه دی، له یوې مودې راهیسې ورته د چین د یو نږدې ملګري هیواد په توګه کتل کیږي. د چین دولتي بانکونو او کارخانو په پاکستان کې د سړکونو، د اورګاډو د پټلیو جوړولو او همدارنګه د انرژۍ د وړو پروژو پیلولو لپاره د 640 ارب ډالر په اندازه پانګونې کړې دي. د همدې چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په ترڅ کې چین په اول ځل په کوم بهرني هیواد کې تر ټولو ډیره پانګونه کړې چې د هند لپاره د یو ستر سیمه ایز چیلنج په توګه ورته کتل کیږي. د پاکستان درنه بیا د چین په مالی مرستو د پیل شو پرمختیایي پروژو د څار لپاره د یو میکانیزم د نشتوالي له امله اندېښنې راپورته شوې دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر کې د گوادر بندر انتظامی چارې د چین دولتي شرکتونو ته په لاس ورکړې. ویل کیږي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به د چین مغربي سیمه سینکیانګ له گوادر بندر سره ونخلوي چې په ترڅ کې به چین وکول شي له اروپایي هیوادونو سره خپل تجارت هم له دغه بندر څخه وکړي. داسې رپورټونه هم دي چې وایي د یادې پروژې په ترڅ کې به چین له پاکستان سره مرسته وکړي چې د انرژي پر بحران قابو بیا ومومي. په لیکنه کې د پاکستاني چارواکو په حواله ویل شوي چې د اقتصادي راهدارۍ په پروژه کې د پاکستان په وروسته پاتې کړل شوي بلوچستان صوبه کې د کارخانو لګول هم شامل دي. خو په اقتصادي چارو کې د بلوچستان حکومت یو سلاحکار کیسر بنگالی ورسپانې ته ویلي چې په چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژه کې د سیمې د خلکو د کاري استعدادونو د پیاوړتیا موضوع ته هم باید پام وکړل شي. که داسې نه وه نو د نوموړي په خبره د سیمې اوسیدونکي به همدومره وکړي چې د راهدارۍ پر لویو لارو د پنکچرو جوړولو دوکانونه واچوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. ډیلی بیسټ رسپانډلی کې د افغان طالبانو نوې مشر هیبت الله خونزاده چې په کندهار کې په 500 ورکوونکي جج مشهور و ډیر خطرناک دی. قسم د دفاعي چارو پوهان وایي چې په بلوچستان کې د مولا منصور وژنه د پاکستاني استخباراتو لپاره دا پیغام دی چې په دغه صوبه کې نور افغان طالبان خوندي نشي پاتې کېدی. خو هیبت الله خونزاده چې یو سخت انسان دی د لمین زوړل به ډیر آسان نه وي. د مقالې لنډیز له اسرار عالم مندور.
ډیلی بیسټ ورسپانه لیکي د افغان طالبانو نوې مشر چې د سغدرزي او ظلم لپاره مشهور دی ښکاری داسې چې د پاکستان خوښ دی. د افغان طالبانو ویبپاڼه لیکي 55 کلن هیبت الله خونزاده د 1983 په لسیزه کې د روسانو خلاف جګړه کې برخه اخیستې وه. بیا په 1994 کال کې په افغان طالبانو کې شامل شو چې دا رنګ د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر په مشرۍ په افغانستان کې د خپل خوښي اسلامي نظام نافذ کړي. مولا عمر او هیبت الله خونزاده په قندهار کې د طالبانو د پوځي عدالت مشر وټاکو او همداراز دا د طالبانو په عدالتي نظام کې تر ټولو طاقتور تن جوړ شو. خو د طالبانو ځینو مشرانو ډیلی بیس رسپانې ته ویلي دي چې کله مولا عمر مشر وو نو هغه وخت کې هیڅ چا دا فکر نه کاوه چې ګینیا خونزاده به مشر جوړ شي ځکه چې د دومره تجربه نه درلوده. خو د ملا عمر د مړینې خبر ته راتلو وروسته ملا منصور اخونزاده خپل لومړی مرستیال جوړ کړو. یو پخوانی طالب قومندان ورسپانې ته ویلي چې په طالبانو کې په جزوي توګه د قبیلو پر اساس سیاست اهم کیږي. د ده په خبره چې کله منصور د طالبانو مشر اعلان شو نو ملا رسول چې د نورزی قبیلې سره تعلق لري د منصور لمنلو یې انکار وکړ. خو اخونزاده چې د نورزی قبیلې سره تعلق لري منصور د دې لپاره خپل لومړی مرستیال جوړ کړو چې د ملا رسول پر ضد ترې کار واخلي او نورزی قبیله هم خفه نشي. سرچینې وایي په شروع کې دوی دا فکر کوو چې اخونزاده یو ساده ملا دی خو وروسته ډیر فعال ثابت شو او یو وخت داسې وو ملا منصور چې د امنیتي اندېښنو له وجې پټ وو نو هیبت الله خونزاده د ډلې چارې پر مخ بوتللی. یو بل پخوانی مشر طالب قومندان وایي چې ملا منصور نه خود ملا عمر په څیر یو ښه مشر دی او نه هم د ملا منصور په څیر جدید سوچ لرونکی دی. د ده په خبره هیبت الله چې په جوړجاړي ډیر باور نه لري له افغان حکومت سره د ده په مشرۍ د سولې خبرې ممکن نه دي. تر دې پورې چې طالبان خپله وایي د دوی نوی مشر ډیر سخت دریځه دی او په سیاست کې یې دلچسپي د نشت برابره ده. د طالبانو یو پخوانی مشر وایي د تر دې پورې اوریدلی چې هیبت الله خونزاده د طالبانو په رسنیو کې د طالبانو د ویډیوګانو او تصویرونو هم خلاف دی. خو یو لوړ پوړي افغان چارواکي بیا ویلي دي دا د پاکستان پورې اړه لري چې د طالبانو نوی مشرتابه ته څنګه بڼه ورکوي. د ده په خبره پاکستان د طالبانو رویه او سوچ بدلولی شي. نوموړی همدارنګ وایي د پاکستان اسټیبلشمنټ کولی شي چې له طالبانو ترهګر ښه یا بد طالبان جوړ کړي. بلخوا له طالبانو د جدا شوي یوې ډلې مهم قومندان مولا عبدالمنان نیازی وایي دوی د طالبانو د نوي مشر مخالفت کوي. د ده په خبره واضح نه ده چې هیبت الله څنګه د دوی مشر وټاکل شو.
دا وو اسرار عالم مومن. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام روخانه مستقبل. په دې پروګرام کې به نن د ننګرهار پوهنتون د ځوانانو تعلیمي سرګرمیانو حال ووره. دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ منور شاه جوړوي. راځي چې ووره.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه نه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د سیاسي چارو په هانوای کې وی خواته په افغانستان کې خلک د جنگونو نستلی شوی او د جمهوریت د لارې په هیواد کې سول او ثبات غواړي. نو بلې خواته یې ځوانان د تعلیم اړخته ډیر مایله شوی او په بیلابیلو برخو کې د اعلی تعلیم ترلاسه کول نه پاز د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې کردار ترسره کول غواړي. د لړکې د دې هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د اعلی زده کړو لپاره نوي پوهنتونونه خلاص شوي چې د هیواد د مستقبل لپاره د نوي کول پر روزنه بوخت دي. د مشال ریډیو د دې اونۍ په روخانه مستقبل خبرونه کې درته په دې ورستیو کې د ننګرهار ولایت د یو پوهنتونونه فارغ شوي ځوانانو حال درکو. په دوی کې یو ځوان راته د ځان په حق له وویل،
زمانو خالد احساس د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما خپل ذکر د اقتصاد په برخه کې د ننګرهار ولایت د الفلاج لور ذکرو د خصوصي مدرسې څخه پونتون څخه سره ترسولې. اوس ما خوشبختانه د پونتون د فراغت سره سم یو نړیواله موسسه چې د بانک جهاني لخوانه په ننګرهار کې کار کوي، د انکشاف دیهات وزارت په چوکاټ کې، هغه کې مې ځان ته دنده پیدا کړې ده او د دې ولایت د نظارت او ارزوي د مسؤل په توګه باندې خپل دنده پر مخ بیایم او خپل هیوادوالو ته خدمت کوم.
دا چې افغانستان د تیرو 16 راهیسې جنگونو ډیر ځپلې او خلک هم وخت په وخت د کډوالۍ سره مخ شوي، په دې حالاتو کې څنګه په اعلی تعلیم ترلاسه کولو کې بریالي شو؟ په دې پښتنه خالد احساس وویل،
مو خو چون کله چې په ابتدایي مکتبو کې تدریس چلورم کوزي پورې مکتب یې په افغانستان کې جنگونه راغ کوم مکتبونه چې هغه ټول روان شو او خپل منځي جنگونه او به موږ پاکستان ته مهاجر شو او په پاکستان کې موږ په بخشپور کې اوسېدلو. نو هلته به موږ خپلې ابتدایي زده کړې کولې او بل اخره چې اتم نه هم ښوونځي ته موږ راغلو. په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته شو د کرزي صاحب په مشرۍ باندې، دلته بېرته راغلو. نو بیا دلته ښار کې یو سکول دی د ننګرهار های سکول په نوم، هغه کې مې ایډمیشن واخیستو. هلته مې خپلې زده کړې کولې. کله چې مکتب نه فارغ شوم نو غربت او اقتصادي مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وې، چون په افغانستان کې دولتي ادارو پوهنتونو ته کامیابېدل ډېر زیات مشکل دی چې غریب خلک یا د لرې اطراف ځوانان چې مکاتب نه فارغ شي نشي کولی پارتانه باندې هلته لاړ شي. بیا بالاخره یو خصوصي پوهنتون چې ننګرهار کې په ډېر کم فیس سره، په ډېر کم امکاناتو سره، په ډېر لوړ معیار سره زده کړې شاګردانو ته ورکول، هغې کې مو داخله واخیستله. او خوشبختانه پس د څلورو کالو زده کړو څخه دغه پوهنتون نه فارغ شوم.
نوموړی زیاتوي، په ژوند کې یې ډېر مشکلات لیدلي خو کله یې هم همت نه دی بایللې او په هر حال کې یې د تعلیم سلسلې ته دوام ورکړي، بلکې لا هم پکې وړاندې تلل غواړي.
بل په ژوند کې چې کله موږ مکتب دوره لوستله، واقعا ډېر ستونزو او مشکلات سره مخ شو. حتی تر دې پورې چې اقتصادي ستونزې موږ پس د مکتب د وخت نه په پېښور ښار کې مثلا په مختلفو بخشو کې هم کارونه کول، مثلا اوبه هم خرڅول یا په ښار کې بل څه واړه غونډې مزدوري کول. خو موږ سره یو احساس او یو سوچ او فکر او یو کمیټمنټ مو د فکر او چې موږ باید خپل مکتب سره ورسو، د مکتب څخه ورسته زده کړو. کله چې موږ مکتب خلاص کړو نو افغانستان کې مختلف پروژکتون راغلي او دلته به خلکو کارونه کول چې زموږ تعلیم کم و نم شو کولی هغې کې کار وکړو. باوجود د دې هم دې تر څنګ چې موږ زده کړې کولې، موږ کار هم کولو، چون فیملي زموږ په غاړه باندې وه، هغوی ته باید موږ یو حلال رزق پیدا کړی وی، هغه باید موږ پاللې وی. نو ډېر مشکلات او ستونزې په دې لاره کې ګاللي دي، لوګې تندې سختۍ تکلیفونه هم په ځان باندې تېر کړي دي. او یو سوچ او یو اراده او یوازې موږ سره و چې موږ به دې هدف او دې ګول ته ځان رسوو. او بل اخره د خپل لغه قوي ارادي او د خپل قوي سوچ او خپل لغه میشن ته مو ادامه ورکړه. او بل اخره په دې باندې موږ وتوانېدل چې خپل زده کړې او خپل مکتب پای ته ورسوو. اوس هم په دې باندې اکتفا نه کوم او غواړم چې لا هم مخکې لاړ شم او لا هم خپل زده کړې لوړې کړم، تر څو پورې چې افغانستان ته په آینده کې د یو خاص مسلک سره په پوره سپېڅلتیا سره خدمت وکولای شي.
په افغانستان کې نا آرامۍ ته په کتو سره خالد احساس وای ک په ټولنه کې پوها او تعلیم عام کړي شي نو خلک به بیا جنگونه نه کوي بلکې خپل مسلې به د خبرو اترو د لارې هواروي او دا مهم کار به ځوانان تر سره کوي.
دا یو خبره کومه دا وطن یاده سیمه دا د دې جوړول دا زمونږ ځوانانو په غاړه باندې دي. موږ باید دې سیمه او د دې سیمه د جوړول لپاره د زړه نه هڅې وکړو، کوششونه وکړو. ژوند کې ترخی خوږی راځي، ژوند کې ستونزې مشکلات راځي. دا ستونزې مشکلات په یو پلان او سوچ سره باید د دې نه تیر شو تر څو خپلې سیمې ته ښه په اخلاص او په ښکاره مور سره خدمت وکړو. یګانه لار چې زمونږ د پښتنو د ژغورنې لپاره مفید تمامېدلې شي هغه د تعلیم لار ده. که چیرې موږ خپل تعلیم سرته ورسو په مختلفو فیلډو کې، نو موږ کولای شو مختلفو فیلډو کې رغونه رامنځته کړو او خلکو تشویق کړو او تر څو پورې چې دغه سیمه د دې بحران څخه ووځي. اوس وخت کې چې موږ ګورو بدبختانه د زیاتره سیمو کې چې دا کوم تاوتریخوالی او تشدد رامنځته کېږي، د ځوانانو د احساساتو نه غلط استفاده کېږي، هغه همدا وجه ټوله بې تعلیمي ده. که چیرې چې دوی تعلیم ولري، دوی زده کړې ولري، دوی پوهه ولري، هیڅوک نشي کولی چې دوی د دې احساساتو نه غلط استفاده وکړي، بلکې دوی بیا ښه او بد تفکیک ډېر په اسانه سره کولی شي.
نوموړی ځوانانو ته څه پیغام لري؟
زما پیغام ټولو ځوانانو ته، هم نارینه او هم زنانه ته، دا دی چې دوی باید تعلیم ته مخه وکړي په هر شرایطو کې چې د هغې نه استفاده وکړي، خپل تعلیم سرته ورسوي، خپل زده کړې سرته ورسوي، د هغې نه وروسته بیا دوی کولی شي ډېر سوکاله روښانه او ښه ژوند ولري. ښه مثال یې زه خپل د ځان وړاندې کولی شم. په لومړي سر کې ما مکتب په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره وویلې او پوهنتون مې په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره، نن د یو ښې وظیفې خاوند یم او په لرې پرتو سیمې کې چې زیاتره نام نه سیمې دي دې باندې توانېدلی یم چې ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړم، د تعلیم زمینه برابره کړم. یو د ځوانانو یو بنسټ موږ لرو چې ځوانان پکې راکوم شوي وو چې هدف او مقصد مو ځوانانو ته د تعلیم اپرچونیټۍ نه برابرول دي، چې موږ په دې سب کې په لسګونو ځوانانو ساوس کې دي. په ننګرهار کې په مختلفو خصوصي پوهنتونو کې په ډېر کم فیس سره هلته دوی ناست دي. زه د خپل د معاش نه، زما غوندې نور ځوانان د خپل د معاش نه د دې پیچونه لنډۍ تر څو پورې دوی پرمختګ وکړي او علم حاصل کړي او بیا په خپلو سیمو کې نور ځوانان علم ته تشویق.
تاسو د خالد احساس خبري واوریدې. نوموړی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او د اقتصاد په څانګه کې یې اعلی زده کړې کړي. وایي که ځوانان یې په بیلابیلو برخو کې اعلی تعلیم ترلاسه کړي، نو لرې نه ده چې افغانستان هم د نړۍ د بریالي شوي قومونو سره سیال شي. په دې موضوع نور حالم درکو، خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې درته دا اونۍ د هغو افغان ځوانانو حال درکو چې اعلی زده کړې کړې دي او د وطن په پرمختګ کې اخته دي. دا ځوانان وایي یوازې د تعلیم له لارې هیوادونه ترقی کولی شي او دوی به هم خپل وطن د دغه لارې د نړۍ د قومونو سره سیال کړي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د افغانستان ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ اوسیدونکی لیاقت خان وای د انجینرۍ په برخه کې یې اعلی زده کړې کړې دي او دا چې د یادې ولسوالۍ خلک په تعلیم کې د نورو سیمونو وړاندې روان دي.
دلته زمينه د تعلیم لپاره ډیره مساعده ده په کامې ولسوالۍ کې، خصوصا د دې خلک ډیر په اصطلاح باندې کامې ته د علم او ادب زنګو ویل کېږي. نو دلته څوک د تعلیم په اړه باندې څوک د چا مخنیوی نه کوي. دا رنګ د خپلې نجونې او هلکان خپ خوشحالی باندې خونځیو ته پرېږدي. دلته تعلیم کچه ماشاءالله ډیره ښه ده، خونځیو کې استادان ډیر ښه تدریس ورکوي، البته لایق شاګردان دي. ټول هغه خلک پکې درس وایي که هغه غریب وي او که خان وي او که په هره کچه وي، دلته دوی سره کوم زور زیاتیان کېږي په خوشحاله فضا کې دوی خپل تعلیم سرته رسوي.
نوموړی وایي په ټولنه کې ځوانان هغه کول وي چې خلک تر ډیر امیدونه لري. په کار دي چې ځوانان خپل دغه ځمواري هیڅکله له پامه ونه غورځوي.
اګه څنګه چې پیګو ځوان په ټولنه کې د ملا د تری حیثیت لري، نو زما په نظر باندې کوم رشد چې هواد ته یو ځوان ورکولی شي هغه یو سپینګر نه شي ورکولی. لکه څنګه چې نن سبا ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده او ان شاء الله موږ ځوان نسل په ډیر یو څه سمبالل، نو کولای شي چې په دغه شان حالاتو کې چې ډیر د تشدد حالت دی، ډیر چې بل لخم نظام نه په داسې وخت کې کولای شي چې دوی د خپل هیواد وضع نسبتا ډیره بدله کړي او ان شاء الله پراسین کې کې د نور نړیوالو هیوادونو سره سیال کړي.
انجینیر لیاقت خان له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د لوړو زده کړو لپاره د ازموینې امتحان کې د شفافیت راوړي او دا راز د بې وسه او مستحق ځوانانو ته د اعلی تعلیم موقع برابر کړي.
موږ په افغانستان کې کله چې یو څوک له ښوونځي څخه فارغیږي هغه د کانکور یو ازموینه لري چې هغه کې به هغه خلک چې ډېر لایق او بااستعداد اشخاص وي هغه کولی شي چې لا شي. خو البته بدبختانه یا متاسفانه باید زه ووایم چې دلته هغه شان زمینه مساعده نه ده چې یو سړي به ډېره خواري کړې وي او ډېر څه به لاسته راوړی وي. ژوند به ډېر په تکلیفونو باندې بیا مکتب ویلی په دې خوار غریبۍ کې یو مور به ورته د خپل لسې د وای شو د خرڅ کړي مقصد خرڅ کړي او زوی په تعلیم ته لګلې وي. او باید په کانکور کې ډېر شفافیت باید دی ولري. نه داسې چې یو سړی چې پیسې ولري یا مالدار وي یا خان وي هغه لوړ زده کړو ته لا پیدا کړي او یو غریب پاتې شي. باید یو خوار او غریب هم د دغه حق نه دې ته حق یو ولیت ورکړي شي ځکه چې د دې تعلیمونه کې دا غریبانو به سرنوشت باندې کیږي.
بلخوا د ننګرهار ولایت د روداد ولسوالۍ غلام حیدر روخان چې په جرنالیزم یا خبریالۍ کې اعلی زده کړې د خپلو ابتدایي زده کړو په حق لوي.
ما خپل لمړنۍ کوم زده کړې شروع کړې خپل کلی نه یعنی په هیڅ شي کې چې د اهداف په نوم باندې یو لیسه د باغې کوم خپل لمړنۍ ابتدایي زده کړې او همدار کوم لیسې دورې پورې زده کړې چې په اهداف لیسه کې وکړلې. موږ همدغه د دکانې کوم ژوند کولو نه همدغه کلی کې اوسېدل. وروسته د هغې نه چې کله زه د لیسې نه فارغ شوم ما په نګرار علي د معلمین کې چې زده کړې شروع کړې هغه دوه کلن پروګرام شو هغه موږ دی الله ساته ته کال کې زه فارغ شوم. د هغې نه وروسته به ما معلمي واغستله په دې چل پلا پوهنتون کله په خپل د تعلیمي بهیر شروع کړل کې د جرنالیزم پوهنځي کې ما داخله وکړل هغه کې ما خپل سلو کړل نه د ډیګري ترلاسه کړل د الله سلو نوې کال کې فارغ شوم.
نو موري ویل د کورنۍ د مالی حالات او د وطن د امنیتی حالات لوجې وخت په وخت د مشکلاتو سره مخ شوه خو په خپل یې کار کړي ځان لای پیسې ګټلی او په هغه یې اعلی زده کړې ترلاسه کړې دي.
نو کورنۍ ډیر اقتصادي تور باندې د سیډیر دغه جوړه لکه د کانی ژوند نه هغه لکه د سیډیر برابر نو کوم خپل چې دی وظیفه لره لګنه د مالی مو منو هغه ماش ما د سلو کور ته مور کول څه باغې باندې لاري کرا دا د خپل خپل پونتون کله شروع شنو دي په ډیر کم پیس باندې مونږ ونیول زر افغانې باندې نیول نو هغه د لاري کرا او یو د کور اندازي مور پیس مونږ هغه تر نو په دې وجه باندې ما دا مخې نه ته مصیر وګڼل چې زو دا په دې وخت کې دا لوړې زده کړې حاصلې کوم. نو ما د دې موقع نه استفاده وکړل او خپل هغه کما شو که څه هم زموږ په کورنۍ کې د اقتصادي تور باندې لږ ستونزې سره موږ مخامخ شولو خو بیا هم هغه ستونزې برداشت کړلې او ما خپل لوړې زده کړې حاصلې کړې.
غلام حیدر روخان نه مو پوښتلې په آینده کې څه کول غواړي دی وایي.
خپل آینده لپاره چې دی غواړم موږ هڅه وکړو چې همدغه خپل مسلک کې جرنالیزم په برخه کې یا مالي په برخه کې چې ماسټري وکړم تر څو زما دغه کم د تعلیم دغه چې د نور هم لوړ لړ شو د آینده لپاره د روان نسل لپاره د پښتنو لپاره چې د خدمت مصدر وګرځم. زه غواړم چې خلکو ته د جرنالیزم هغه اصلي سیرا یا اصلي عکس خلکو ته وړاندې کړم. د دې لپاره زه کوشش کوم چې هلې ځلې کوم همدا رقم ته زما خپل هیله ده چې د جرنالیزم په پوهنځي کې د استاد په توګه باندې دند وکړم تر څو آینده د لپاره کوم نسل چې راځي د هغې لپاره موږ د جرنالیزم یو اصلي او صحیح عکس خلکو ته وړاندې کړو د ټولنې د خدمت ذریعہ وګرځو.
په موجوده حالاتو کې ځوانان څه ډول د ځان او وطن حالات ښه کولای شي نوموړي په دې حق لوویل.
زه د یو ځوان په صفت باندې نور ځوانانو ته دا پیغام لرم چې دې غواړي د دې حالات نه راوځي ځکه دا حالات باندې جاری نه وي. کومو غواړو کولای شي موږ ځان بدل قرآن شریف کې آیات هم په دې باندې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. نو دې لپاره چې ځوانان غواړي چې دې حالات نه ځان وګرځي او هنده یې د نن نه خو سي نو باید تعلیم حاصل کړي ځکه تعلیم دا یو شی دی چې موږ ته رڼا د هر طرف یا د چپیل ټول خوشحال موږ ته رڼا کوي زموږ دغه دستور غنوي. نو چې کله خپل سترګې وګړو نو به ولو شي نه ګورو چې کوم څه غلط دي کوم صحیح دي. نو دې لپاره که ځوانان غواړي چې د دې حالات سره مبارزه وکړي او د دې حالات خرابوي یا د ټولنې د بهبود لپاره د ټولنې د ترقی پرمختګ لپاره کار وکړي نو باید اول تعلیم حاصل کړي. د تعلیم ترڅنګ باید ځینې پیسې یا فنونه باید زده کړي چې هغوی د خپل ورځني ژوند د تېرولو لپاره زمینه برابره کړي.
دا وو د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو غلام حیدر روخان چې په جرنالیزم یا خبريالۍ کې یې اعلی زده کړې وای تملری چې افغانان ځوانان به په هر حال کې اعلی زده کړو ته ځانونه رسوي او خپل وطن به د سیالو قامونو په صف کې ودروي. او هم په دې ځای د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211212 دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم. 00202211212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه توکي خاد او آباد اوسئ.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
نړۍ حیرانونکې قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.